مشال ریډیو ته استری مشهید ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د جون 8 نیټه ده. زه فرخنداسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. د دې سره سره 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخنا د دې غړې تازه خبرونه وو.
د جنوبی وزیرستان په لده کې د پاکستانی پوځ او طالبان ترمنځ نښتې شوې دي، یو بل ته یې ځاني زیانونه اړولي دي. په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او داوړو یوې جرګې له حکومت شمالي وزیرستان ته د ستنېدو لړ کې ځینې غوښتنې کړې دي. او افغان چارواکو هغه درې د ښار جوړونې وزارت لوړ پوړي چارواکي نیولي دي چې غوښتل یې د تاجکستان خواته واوړي او وتښتي، پر دوی د درغلې تور نه دي. د خبرونو تفصیل: د جنوبی وزیرستان په لده کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو ترمن نښته کې یو لس پوځیان وژل شوي دي. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون مازدیګر شوې دغه نښته کې درې پوځیان زخمن شوي هم دي. خو بلخوا د پاکستان پوځ پرون خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې په شمالي وزیرستان کې ډیورن کرښې ته نږدې پرون وسلوالو سره نښته کې نورلس وسلوال ووژل. پوز د خپل وو پوځیانو د وژل کېدو خبره کړې ده. یو طالب قومندان مشال ریډیو ته نن بیا وویل چې د دوی یو کس وژل شوی او درې زخمیان دي. کوټه کې د پولیسو او چارواکو وایي پرون مازدیګر د کوټې باچا خان څلورلارې ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15000 شیعه وژل شوي دي. دغه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته هزارو مظاهره چیانو یو پښتون هم وژل دی. تر دې وړاندې هم په وار وار په بلوچستان کې په هزاره شیعو ورته بریدونه شوي دي. د تازه پیښې پړه چا قبول کړې نه ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او داوړو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د جون تر 15 نیټې دې پر دغه شرطونو عمل وکړي. د جرګې یو غړي احمد سعید په جرګه کې وویل
د مو د فلور د نکاح د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلای په خولون دي میډ وخت راي غوړي چې کوم چک پوسټینا د پاوځ د مداخلات نه مخ شه په وزیرستان شوی د مو فلور نکاح وخت خولون دي تر د دا چک پوسټینا به وی د خسا دوره باقی به چک پوسټینا ختمي په وزیرستان شه. د وزیرستان چې سمره مادینیات دي دا ټول چې د کومه اقوام دي د کومه کومېدي د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسو.
تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا گورنر غوښتنه کړې وه چې دوی ته دې په لیکلي شکل د دې خلکو غوښتنې وړاندې شي. د جرګې غړو همداراز وویل چې کله خپلې سیمې ته ستانه شي نو د ورانۍ او ویجاړې کچې ته په کتو سره به له حکومته مالي معاوضه غواړي. نن په گلګت بلتستان کې د قانون سازي اسمبلی لپاره وټونه اچول کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د څلیرویشت چوکیو لپاره د وټونو عمل سهار 8 بجې شروع شوی او دا به بغیر د صدمې څخه مازدیګر 4 بجو پورې روان وي. د قانون سازي اسمبلی لپاره د 202 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. په دې دوران کې به د 6,30,000 نه زیات خلک د وټونو د استعمالولو حق لري. تازه خبرونه له مشال ریډیو وره. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنیت قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمن د تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو سل کسان وژل شوي دي. طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په بغلان ولایت کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال ګوهر خان بابري نن مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي وسلوالو ډلې ترمن د زکات د ټولولو په سر نښته کې د دواړو خواوو قماندانان وژل شوي دي. ښکېلو غاړو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلیو د تور له امله حکومت له هیواده له وتلو منع اعلان کړی وو نن سهار د تاجکستان پولیس سره نږدې نیول شوي دي. د بدخشان د سرپرست والي ویان احمد نوید فروتن نن مشال ریډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزارت د کورنو د تصدۍ مشر احمد نواز بختیار، د اپارتمانونو د اداره کولو دفتر مالی مشر سید امان سعادت او د اپارتمانونو د اداره کولو د څانګې مشر محمد امین قانی په شانان ولسوالۍ کې نیول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی څه موده مخکې د ښار جوړونې وزارت د شپږ چارواکو دندې په درغلیو کې لرلو په تور ځنډولې وي او له څارنوالۍ یې غوښتي وو چې له دوی هر اړخیزې څېړنې وکړي. د ترکیې د پارلمنت انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د هیواد واکمن ګوند د غوڅ اکثریت پر ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. د نږدې ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند ای کی پی د 24.8% رایو په خپلولو سره له نورو ګوندونو مخکې دی، خو هم دې ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وي. د دې نتیجې تر مخه دوی د پارلمنت 258 چوکۍ ګټلې چې د حکومت جوړونې لپاره ضروري 240 چوکیو څخه کمې دي. د اردوغان ګوند له 2002 کال راهیسې د خپل ګوند د ګټې په بنیاد حکومت کوه او دا نتیجې شکست تصور کیږي. نوموړي تمه درلوده چې کامیابه کېدو وروسته به په اساسي قانون یا آیین کې بدلون وکړي او د ولسمشر واکونه به لا نور ډېر کړي. د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره وخوله دي چې د روس پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي او روس د خپلو ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته به احترام قایل شوی نه وي. امریکا او د دوی اروپایي اتحادیو تیر کال وروسته له هغې پر روس څو وار اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې مسکو له یوکرین څخه د کرایم سیمه تر خپل واک لاندې راوسته. دا او تر دې مهال خبرونه اوس به د موسم حال او د پیسو به یې واورو.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپے غستی کیږي او په 1.37 روپے خرڅیږي. یو پونډ په 1.55 روپے 50 پیسې او 1.55 روپے 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپے او 1.44 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 19.15 روپے او په 19.40 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 19.95 روپے او په 30.40 روپے. یو افغانۍ په 1.01 روپے او 1.02 روپے او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 201 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 15.5 او 20 درجه پورې وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په کوټه کې د نامعلومه وسوالو په ډزو کې 15,000 ګن وژل شوی دي.
بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پرټان دی، دا پلنکای دی، وزارت دی، ولې انسانیت دی؟ اوس پورته یو د شتګرنونو ولول باید کې دوی استعفا ورکړي.
د شمالي وزیرستان جرګې ویلي کتر 15 جون پورې غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج به کوي.
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتمادای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوړ شي.
د پاکستان وفاقي بجټ کې د قبایلو برخه څومره ده؟ د اقتصادي چارو یو کارپوه وایي
آیا ولې دا قبایلي نقبه ټول عمر په زرګونو کال لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم څومره پیسې په کوه خار لګي دومره خو چې ټول قبایلي علاقې له ورکړي که نه؟
او 19 پروګرام د تاریخ پاڼه کې بعد د خیبر پښتونخوا په تاریخ خبرې واوري.
دا خو ګندانه خو د دې وادي پېښور نوم و کنه جوړ نوم و، نو چونکې دا بود مذهب دغه مرکز شو نو د دې وجه نه بودیست سیویلایزیشن آف ګندارا مونږ ونه وایو.
د مشال سره یې واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې د اتوار په مازیګر ناوخته په یو وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوي دي چې د چارواکو په خبره ټول هزاره ګان دي. وروسته د قهرجنو او مظاهرچیانو له اړخه د اخوډب په پیخه کې یو بل ځایي کس هم وژل شو. په پیخه کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي. تر دې دمه پر هزاره ګانو د برید ذمهواري کومېډلې نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخل راکوي.
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او دنده سرګند سي مشال ریډیو ته وویل چې پیشه د یکشنبه په مازیګر ناوخته له باچا خان سلورلارې سر نږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان نه سرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وزل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وزل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان ډېر زخمي دي، بیا د دې جلوس روانو پتراوې کړې ده د کذافي مارکیټ سره. هغه یو سړی دغه د چوکیدار دی، هغه په سر لګېدلې هغه مړ دی، سیف الله نمیزي سیف الله مړ دی، او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي، هغه زخمي او هغه ګولۍ لګېدلې.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیشه کې پنځه وزل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیشه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي. له پیشې وروسته هزارګانو پر باچا خان سلورلارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیشه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهرچی سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کولم په میډیا کې وخت شایي هغه پنسیبر کې بل بیا داسې نشي کولی. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پټان دی، دا پلنکی دی، وزارت دی، ولې انسانیت دی؟ اوس پورته یو دشتګر نه ونیول کوم ته مو حکمران دی، دا ډېر کمزوري دی، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناسرګند کسان له پیښې سم دستي وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. بلخوا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سیمه کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د پوز او وسوالو ترمنځ په نښتو کې دواړو غاړو ته مرګ جوبلا وختي، خو بل خوا بیا د پاکستان پوز د ګل په ورځ وویل چې پرون په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ انښته شوې چې پکې 19 وسوال وژل شوي دي. پوز د خپلو اوو سرتیرو وژل کېدل هم تایید کړي. په دې اړه نور تفصیل سیلاب محسود راکوي.
ډیرا اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې جو چارواکي د نوم نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان په بند سیمې لداخ د سکیورټي فورسز او طالبانو په منځ کښې د نښتې او په یو بل د غټې وړې وسلې ګڼو ډزونو په بدلون کښې د امنیتي فورسز 12 سرتېري مړه او 3 پررژلي شوي دي. د مشال ریډیو سره د رابطې په دوران کښې د طالبانو یو کمانډر هم د ټلیفون په لیکه د دغې برید پخلای وکړلی او ورسره یې دا هم ومنل چې په برید کښې د طالبانو یو ملګری مړ او 3 پررژلي شوي دي. دغو دواړو ذرایع دا هم وشول چې دغه پیښه او مرګ ژوبله د سویلي وزیرستان په سیمې د پرغله غره سره نږدې د وچې درې په سیمه کښې هغه وخت مخې ته راغلله کله چې په دغه سیمه کښې پوځي سرتېریو د سویل د طرف نه د شوال په لوري پیشقدمي کوله. دغو ذرایو دا هم وویل چې نښته 13 ورځ مازیګر مال 3 بجې وشوه چې کومه د شپې تر 3 بجې پورې پله پسې روانه وه. په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې چارواکی وایي چې پررژلي پوځي سرتېري په یو هلیکاپټر کښې د وڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. په بل طرف په راولپنډۍ کښې د پوز د مطبوعاتي څانګې له طرفه د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په بارې کښې د میډیا په نوم خور کړی شوی برېښنایي لیک مشال ریډیو ته هم رارسېدلی دی چې په کوم کښې پېښه د قطبي وزیرستان په سرحدي سیمه کښې وشولې شوې ده. په لیک کښې دا هم پخلای شوی دی چې د پېښې په دوران کښې د ځانمرګي برید په نتیجه کښې اووه سرتېري مړه او بیا پوځي سرتېریو په ځوابي کاروایي کښې 19 طالبان وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، تېره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د عثمانزی وزیرو او داوړو د مشرانو یوه لویه جرګه وشوه. جرګې حکومت ته خپلو کورونو ته د ستنېدلو لپاره اووه غټې غوښتنې وړاندې کړې. جرګې فیصله کړې که تر 15 جون یې غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کوي. د سیمې نه عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبې په لیکل شوي شکل کې ورکړې چې د محمد نذیر په وینا دوی به خیبر پښتونخوا گورنر، سفران وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازدیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوې غوښتنو باندې تر 15 جون پورې که عمل ونه شو نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډلاین ورکړې هغې لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپلې علاقې ته لوړ شي او د ایف سی آر لوند میش خپلې ذمهوری وخلي. 4 تاریخ باندې زه ګورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه وویل چې ته متعلق لی کاغذ ضروره نن ټول اعتماد ځای اے ٹو زیڈ غلی دی دو نن متا انشاءاللہ آغا لٹر رو کچھ پکی میں لٹر کے دیو پسی غوڑی پوتے سوادی بزدور خبرہ آپ پاک جی بندے کیچے کلا میخ پلک پلے لکیتا ورہ سی
دا جرگے پر محال وزیرو او داوڑو مشرانو متفقہ دا سلا مشورے نپس او وا غٹ مطالبات یا غوختن وڑان دیکھڑے احمد سعید اغا متفقہ غوختن جرگا تارا جمع شوی ټولو کډوالو پر وړاندې داسې بیان کړي
زر تر زره واپسې دا مطلب چې دا اسکیم د پراسس شریک کړل دا پراسس میشته قابل قبول نه ده ټولو واپسې داس واپسې غوړي چې لکه څرنګه مې د فوج د مداخلت نه مخ شو په افغانستان شو وخت تیرولو ای پولیټیکلی سره د خصدور سره هغه نمون به د مو د فلور د نکټ د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولون د میر وخت رای غوړي. دریمه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقه طریقې غوندې پاور پول شل کا څنګه چې د سره ولته اختیارات وی چې فوج نور غلا 10 نمون اختیارات ته دته منتقل شي چې کیم چک پوسټینا د فوج د مداخلات نه مخ شه په وزیرستان شوی د مو پلور نه کو وخت لوندې تر د داسې پوسټینا به وی د خصدوره باقی به چک پوسټینا ختمې په وزیرستان شي. سپېڅلې خبره دا چې د وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیمې اقوامې دي د کیمې کومېدي د هغې کومې په ملکیت سره برقرار وسوتل شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسۍ نه پس غواړي چې خپل توانونه هلته په خپله وویني.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم زو گلګت بلتستان ته چرته چې د قانون سازۍ اسمبلی لپاره نن ووټونه اچول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د الیکشن کمیشن په حواله وایي چې د سلیری چوکو لپاره د ووټونو عمل سهار 8 بجې شروع شوی او دا به بغیر د صدمې تر مازدیګر 4 بجو پورې روان وي. د قانون ساز اسمبلی لپاره د 202 امیدوارانو ترمنځ دغه مقابله ده. دې دوران به د 6,00,000 نه زیات خلک ته ووټ استعمال بھی. پدیاڑا نور تفصیل در رابعہ اکرم خان نا.
د پاکستان په شمالي علاقے گلگت بلتستان کې په دویم ځل د قانون ساز اسمبلی انتخاباتو لپاره د ووټ اچولو عمل نن سهار 8 بجې نه شروع شوی دی. د گلگت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر 3 دی چې پکې 3 د ټیکنوکریټس یا د ماهرینو او شپږ مخصوص سیټونو زنانو لپاره مختص کړی شوی دی او په نورو سلیریز چوکو باندې انتخابات نن روان دي. کم بجې 15 بجو پورې جاری وي. د سلیریز چوکو لپاره 202 امیدواران په مقابله کې دي چې شاوخوا پکې 40% آزاد امیدواران دي. د الیکشن کمیشن په وینا چې 1,155 پولینګ سټېشن جوړې کړې شوې دي چېرته چې بشپږ 1,48,000 ووټران د خپل رای استعمال کوي. د ذکر د شاخوا 19 سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې ده چې پکې حکمران ګوند مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی شامل ده. په گلگت بلتستان کې روان انتخاباتو په اړه د گلگت یو مقامي صحافي منصر شغری مشال ریډیو ته وویل
ووټران په غټ شمیر کې په پولینګ سټېشنو کې ښکاري او په خاص توګه زنانه هم پولینګ سټېشنو ته روانې دي او دا ځل یو پرمختګ دا شوی دی چې د پوست د انتظام لاندې انتخابات کیږي. پوست ته د مجسټریټ اختیارات ورکړل شوی دي نو د دې له وجې تر اوسه پورې پرامن ماحول کې الیکشن روان دی.
په 6 جون د پاکستان پوست د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه چې الیکشن کمیشن او سیول انتظامی په درخواست د گلګت بلتستان ټولو ضلعو کې پوځي دستې تعینات کړی شوی دي او د پوست کومک لپاره پولیس اهلکارانو په شمول رینجرز او د گلگت بلتستان سکاوټس 6,000 اهلکاران به هم خپل فرض ترسره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای چې په خیبر پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضاوي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلې شوې دي نو دوباره ټاکنو ته تیار دي. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پرېښودلو غوښتنه کوي. د پښتونخوا په تازه سیاسي صورتحال زموږ د همکار مجید بابر نه تفصیل اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستعفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د روانې میاشتې د 10 نیټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تېر خالی په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پېښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نه وپوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یوه سیاسي ناره ده. نو نوموړی وای
د ترقیاتي فنډونو د خرچ شره ډېره زیاته کمه ده، د انتظامی صلاحیت د مظاهرې مخامخ د هغې مظاهره نه ښکاري، د ترهګرۍ په حواله اگر کې واقعات د ظاهر کم ښکاري خو ډېره د حساب باندې زیات ده، ټولې کارخانې داسې ښکاري چې بند پرتې دي، نو کړکیچونه خو بهر حال موجود دي. که دغه انتظامی تبدیلۍ سره د دې کړکیچونو حل راوځي طالبا دا به یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دا دی چې د ډایلاګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره د لږ ډېر د مصلحت نه کار واخیستی شي.
خو بلخوا سیاسي څېړونکی اعجاز خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلی او زور زیاتی سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د ده په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او که نه.
کوم سیاسي ګوندونه دي هغه احتجاج پروګرام اعلان کړی دی، دا ما دا خیال دا نه سم ویل چې دا آیا دا سوبي نتیجه کې لاړ شي یا نه، چې دا بدل دا خبره ده. ما دا خیال سیاسي طور باندې نو اوس یو لوی پرېشر خو دی په دې حکومت باندې، استعفا ورکول لویه خبره ده، خو دا ده چې مورل بیک سٹیپ باندې حکومت دخلی دی.
کارپو خادم حسین وایي چې که عمران خان په رښتیا هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیولو لپاره دی د صوبایي حکومت ناهیلي ومني، ذمهوارو چارواکو ته د صدا ورکړي، الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دی وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، یو خوا له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د پاکستاني پارلمان ځینې غړي وایي چې دا ځل په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره ایښودل شوې پیسې پوره نه دي. نو بیا ځینې د پارلمان غړي دا هم وایي چې د قبایلي سیمو لپاره تیر کال مختص کړل شوی بجټ هم نه دی کارول شوی. په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو څومره برخه ده او آیا دغه مالي پنګې په ټیک توګه کارول کیږي او که نه؟ په دې اړه زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه تفصیل اورو.
د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره د راتلونکي مالي کال په بجټ کې 19.5 ارب روپۍ ایښودې دي. پر دې سربېره 10 ارب روپۍ به سږ کال د قبایلي سیمو د کډوالو په بحالۍ لګول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي دغه رقم د قبایلي سیمو لپاره ناکافي دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وایي د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې ایښودل شوې پیسې که لږې هم په دغه سیمو کې په پرمختیايي کارونو لګول کېدې نو اوس به دلته د ګیس لاینونه، کارخانې او روزګارونه وي. خو د په خبره حکومت په قبایلي سیمو د پاکستان د یو وړوکي ښار په شان خرچه هم نه کوي.
کراچۍ یو کروڑ بدی ده، نو د هغې دپاره تقریبا کم از کم په کال کې هلته کې 450 ارب روپۍ په تش کراچۍ باندې خرچ کیږي، نو چې دومره پیسې هلته کې خرچ کیږي یو 15 ارب روپۍ ټوټل په د قبایلي علاقو د کروڑ خلکو لپاره خرچ کیږي نو فرق تاسو خپل معلومېدل پکار دي. آیا ولې دا قبایلي نقبه ټول عمر په زرګونو کاله لپاره داسې پاتې وي؟ کم از کم چې د کوهاټ ښار چې څومره پیسې په کوهاټ ښار لګي نو چې کم از کم دومره خو چې ټول قبایلي علاقې له ورکړي کېږي که نه.
اکرم مودي تور لګوي چې د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې مختص کړل شوی رقم او له بهر څخه راغلي فنډونه زیاتره د ګورنر فاټا سیکرټریټ چارواکو او پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته ځي. همدارنګه څرګندونې د قبایلي سیمو پخوانی سیکرتر محمود شاه هم کوي او وایي مخکې به یو فاټا سیکرتر او بل به یې مرستیال وو، خو د په خبره اوس یو شمیر چارواکي دي او دارنګ د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژو پیسې په فاټا سیکرټریټ کې ناست تر د شپږو پورې د سیکرترانو ایډیشنل چیف سیکرتر او د فاټا ډیولپمنټ اتارټي د یو شمیر چارواکو په تنخواګانو او د قبایلي ملکانو لخوا تش په کاغذونو کې د سکولونو او هسپتالونو د جوړولو په نوم زی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي پاکستان غواړي چې قبایلي سیمې هر لحاظ سره وروسته پاتې شي چې دارنګ دغه سیمې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره وکاروي. د ده په خبره هم د دې مقصد لپاره د قبایلي سیمو بجټ او په دې علاقو کې د روانې ترهګرۍ د مخنیوي په نوم له بهر څخه راغلي فنډونه په قبایلي سیمو کې په پرمختیايي کارونو نه خرچ کیږي.
پاکستان ته د 2002 نه کم مدد ورکړل شو، دا چې ونه دا مجموعي طور باندې 75 بلین ډالر خو نیم زر عرب شو. د پاکې د فاټا یوه آنه نه ورکړل شوې. د دې ټول معنی صرف دا ده چې دوی په قبایلي علاقه دا پټې چې کومه ده دا د خپل فوجي مقاصدو لپاره استعمالول غواړي.
د فاټا پخوانی سیکرتر محمود شاه وایي په قبایلي سیمو کې د حقیقي پرمختیايي کارونو لپاره ضروري ده چې یو تکړه ګورنر مقرر کړل شي او د فاټا سیکرټریټ په عمله کې کمی وکړل شي، خو د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی له ده سره اتفاق نه کوي او وایي تر هغو په قبایلي سیمو کې د وفاقي بجټ او له بهر څخه راغلي فنډونه په سمه توګه نشي لګېدی تر څو چې دلته د پاکستان د نورو سیمو په څیر جمهوري او امنیتي نظام نوی پرده شوی.
کله دا د جمهوری سټرکچر لاندې راشي، انتظام لاندې راشي، نو بیا بدل تکي په تپوسم کې دی شي. د گورنر نه د پېښور د کمشنر نه څوک چې د قبایلي علاقو مشر وي د فاټا د انتظامی امورو دا غي نه څوک تپوس نشي کولی.
مشال ډو هڅه وکړه چې له حکومتي چارواکو سره پر دوی دغه لګیدلو تورونو په اړه خبرې وکړي خو بریالي نه شو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په سوات کې د لرغوني آثارو د لیدلو لپاره د اسلام آباد او پېښور د بیلابیلو پوهنتونونو یو شمېر زده کوونکي سره د خپل استادانو سیدو شریف ته لاړل او د سوات میوزیم یې ولیدو. د سوات دغه میوزیم د سمودې لپاره تړلی پروت، په خوست د خلکو لپاره بیرته پرانیستل شوی. په دې اړه د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
اسلام آباد قائد اعظم او پیښور بے نظیر بٹو پوهنتون دیر شو نه زیاد زده کوونکي چې پکې زیاتره په لرغونې آثارو کې ایم پیل کوي سره د استادانو د سواد په درې ورځنۍ دوره کې سیدو شریف عجایب خانه وکتله. د عجایب خانې دغه دورې په اړه د قائد اعظم پوهنتون لرغونې آثارو ډیپارټمنټ مشر او استاد ډاکټر محمد اشرف وایي
په سواد باندې صرف د سواد خلک نه په پور پاکستان کې او صرف قائد اعظم نیوسټ کې تقریبا د سربیخ پر زیات خلک په دې ایریا کې په دې فیلډ کې سوات آس پا ٹریڈیشن پا کلچر جدی پا آرٹ باندے پیج ڈی ایم فل سٹڈی کئی.
دغرنګا د بینظیر خزینه پوهنتون پېښور وایس چانسلر رضیه سلطانه وایي
دا زمونږ بیسیکلی اسیټس دي، یعنی دا زمونږ اساسي دي او دا چې زمونږ ینګ جنریشن د خاص او د آرکیالوجي کوم سټوډنټ دي فیوچر آرکیالوجیست دي چې هغه ته د ښکارې شي او دا چې خپل ډسپلی دی وکړو نو زموږ سره د پر انسپیریشن هم دی.
په لرغونې آثارو ایم پیل کوونکي راینا سلطانه چې د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي ده وایي چې دوی د سوات یو شمېر لرغونې آثار ولیدل.
زه به مختلف میوزیم ته تلم، سایټ ته به تلم، خو لکه ما ته وعدونه دغه نو ما وتې نه ځان لکه مطلب یو سایټ ته ګورم لکه دغه خو ما ته بعد کې چې اوس زه خپله دی فیلډ کې رالم نو زه ډېر زیات اکسایټېډ یم مختلف شیزونو باره کې چې زه ګورم وینم نو لکه فاس هیسټري او د هغې باره کې چې ما ته شیزونو معلومات کېږي نو زه
په سوات کې د لرغونې آثارو محکمې مشر فیضل رحمان وایي چې دوی عجایب خانه او نور د لرغونې آثارو ځایونه د اولس لپاره پرانستي دي او د چوټۍ په ورځ هم عام خلک او زده کوونکي دې ته اوس تلی شي.
د تاریخ لحاظ سره پنیر ډېر سړی ده لکه زوړ نواله پنیر مونږ ختم کړی ده او مونږ سره ډېر ښکلی لانس دي او اوبه هر سهولت کوم میوزیم کې پکا دی دې میوزیم کې مونږ سره موجود دي سوات میوزیم کې مونږ ټول هرکلی وایو چې ټول راځي د خپل ثقافت وګوري د خپل جبګر وګوري.
فیض الرحمن زیاتوي چې سوات کې یو شمېر د لرغوري آثارو ځایونه اوس حکومت په خپله ولقه کې اغستې دي او هغې ساتنې لپاره په لوی کچ کار روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخناورو.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې په نښته کې پوځیانو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی دی. یو چارواکي چې د خفیه ادارې کس دی د نوم نه ښودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې ده. 11 پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي. خو بلخوا د پاکستان پوځ پرون خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې شوې ده او 19 وسوال طالبان او د دوی 2 پوځیان وژل شوي دي. په کوټه کې د پولیسو یو چارواکي وایي چې پرون مازدیګر د کوټې باچا خان څلور لارې ته نږدې په یو وسلوال برید کې 15,000 شیعه وژل شوي دي او وروسته په نښتو کې د هزارو په لاس یو پښتون هم وژل شوی دی. په بنډو کې د اوتمنځو وزیرو او داوړو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلې سیمې ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل. حکومت یې وغوښتل چې پوځي چیک پوسټونه چې په شمالي وزیرستان کې کم جوړ شوي دي د هغه دې ختم کړي او کار دې خاصدارو ته وسپاري. نن په ګلګت بلتستان کې د قانون ساز حملې لپاره وټونه اچول کیږي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د چلی ریش چوکیو لپاره به د وټونو عمل چې نن سهار 8 بجې شروع شوی دی تر مازدیګره به دوام وکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون جلبات کې رسنیو ته ویل د وسوال طالبانو او داعش اسلامي دولت وسوال ډل ترمن د تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو 100 کسان وژل شوي. کیلو غاړو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلیو د تور له امله حکومت له هېواده له وتلو منع اعلان کړی وو نن سهار د تاجکستان پولیسو سره نږدې نیول شوي دي. د ترکیې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د هېواد واکمن ګوند د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یوه خوله دی چې د روس په ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه به تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون عملي شوی نه وي.
او اوس هم د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامي انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامي انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دی نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامي انتخابات کله د مونږ ګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کې لیکي اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف څخه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جمهوریت پښتانه خپل ادارې کې لیکي هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالفه ډلې دا غریب دشمنه ګڼي او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورت حال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي. په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې ساتوي که حقایقو ته وکتل شي نو دا فوري تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر څه لار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کوم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپل اندازو لګوي چې څومره پې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالۍ لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او دې سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کار کوونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالې یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. ورځپاڼې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکي چې د وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروسته دا خبره ثابته شوې ده چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته ضرورت لري. نور تفصیل د بشیر ګواخنه.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شوو لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅکله په رسمي توګه نه وو تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو. پرېښودل شوي کسان اوس چېرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي؟ ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پریکړه سمه وي، نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ شوي دي نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشي شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 940 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورنو کسانو ته سزاوې واورول شوې خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیونه ډالر لګولي دي خو لا هم ډېر وخته ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په جرمنی کې د جی 7 هیوادونو سرمشریزه نن پیل شوې. د دغه اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ د یوکرین د خبرو په اړه ایجنډا په سر کې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د جرمنی انګلا مرکل سلا شوي چې په روس باندې به باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاری وساتل شي تر څو چې د منسک دوهم تړون په مکمله توګه عملي شوی نه وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکلنا.
سپین مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګیلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اووه ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم دیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یووالی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو که نه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ترکیې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د اردوغان ګوند د 70.8% رایو په ګټلو سره د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. بلخوا د لومړیو نتیجو تر مخه کورد پلوه ګوند ایچ ډی پی په یادو انتخاباتو کې 14% رایې ترلاسه کړې دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې دغه رپورټ زموږ د همکاري انیسا اجمل ناور.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ترکی د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند اے کے پی د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان ګوند اے کے پی د 70.8% رایو په ګټلو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی. خو هم دې ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 79.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو وروسته یاد ګوند د ترکی د پارلمان 258 کې ګټلی شي، چې په دې توګه دوی د 240 هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره پکار دي. د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان اوسنۍ نتیجې د یاد ګوند ماتې تصور کیږي، چا چې هیله لرله چې د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو سره به د ولسمشر د واک زیاتولو په موخه پایین کې اصلاحات راولي. د سی این این د ترکیې څانګه د انتخاباتي کمیشن په حواله لیکي چې په پارلیمان کې د نمائندګۍ لپاره 10% ووټونه پکار وو، خو د کردانو لوی پارټۍ ایچ ډی پی په انتخاباتو کې 14% رایې ترلاسه کړې دي. د انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د جون په 15 نیټه د ایچ ډی پی ګوند په لاریون کې د بدون له امله 2 تنه وژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. د جون په 8 نیټه د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې د دې پیښې یو مشکوکه تنې نیولې ده، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا کورد پلوه ګوند ایچ ډی پی وایي دوی به د طیب اردوغان ګوند سره اتحاد نه کوي. د ایچ ډی پی ګوند مشر صلاح الدین دمتریس ویلي دي دوی د وړاندې نه ویلي وو چې له اے کے پی ګوند سره به اتحاد نه کوي. ایچ ډی پی په ترکی کې یوه سمه سیاسي پارټي جوړه شوې ده او اے کے پی د کردانو د آبادۍ په حواله د بیان ورکولو له وجې د ترکی په ختیځي صوبو کې بایللې ده. د ترکی په جنوب ختیځ کې د کردانو په ښار دیار باکر کې خلکو د اردوغان پر ضد نارې لګولې، په کوڅو کې جشنونه لمانځل او د کردانو بیرغونه یې اوچت کړي وو.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس هم راځو 19 پروگرام د تاریخ پانی ته. د نن په تاریخ پانه پروگرام کې د خیبر پختونخوا د پیښور د تاریخ په اړه خبرې کوو. په دې اړه زموږ همکار خالد خان په پیښور کې د تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې دا 19 پروگرام واورو.
گران اوریدونکو، دا تاریخ پانه پروگرام کې بعد دا پښتنو په خوره آباد هغه تاریخي او لرغونی ځایونو او آثارو په حق معلومات ترکو، کوم چې د مدیرا سي په دې سیمه آباد او نن هم په سناسه شکل د خپل وخت تصویر وړاندې کوي. نن په تاریخ پانه پروگرام کې بعد د موجوده خیبر پښتونخوا په تاریخ خبره کوو چې په دې سیمه د کوم وخت نه خلق آباد او د کوم قومونو تهذیبونو او مذهبونو آثار یا اثرات په دې خوره پاتې شوي، او د هغوی دغه لرغونی آثار مونږ ته د خپل دور سه نقشه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې د انګریزانو د وخت څېړنو او کودایانو او بیا د پاکستان د آثار قدیمه چارواکو زده کوونکو او د کارپوهانو د څېړنې په رڼا کې په موجوده خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه 6000 لرغونی آثار ځایونه او ودانۍ په ګوته شوي دي.
تقریبا مونږ څه کم ډیټا د 6000 مونږ څه شپږ زره آرکیولوژیکل سایټس دی پورا خیبر پختونخوا کې موجوده شي کوم ډیټا ده لیکن ډیر زاس جونې سمونګو سپری غن ټچ کړنی دي سروې نه دی کوي او دین عوام موږ سمون سره کوم میوزیمز دی میجر سره کوم خارونه دی اکی تقریبا موږ سره 12 میوزیمز دی.
ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پختونخوا او قبالی سیمو کې د دوی محکمې داسې ځایونه او غارونه موندلې دي چې هغه د پری هیستوریک پیریډ یا د انسان په غار کې د اوسېدو وختونه څرګندوي. د ده په وینا مردان سره نږدې سنگو کلی کې او بیا په باجوړ ایجنسی کې د انسان د غار اوسېدو نښې نښانې دوی ته په لاس ورغلي دي، کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې موجوده خیبر پښتونخوا او قبالی سیمې د زرګونو کالو زوړ تاریخ لري.
انسان چې کله په غار کې اوسېدو کپڑے به نه شولې، خوراک به صرف هانټنګ به کولو او شیلټرز به اوسېدل چې کوم هغه په غار کې نن لاکونه کالونه اول الته موږ ته آثار ملاوي. داسې باجوړ کله ټرایبل بیلټ وګوري هغلته کې موږ څنګه سټون ایج آثار ملاوي.
دا خبره د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علی هم تاییدوي او وایي چې د دوی د پوهنتون د لرغونی آثارو څانګه اوس هم د مردان ځینې ځایونه کنستی دي چرته چې ورته د زرګونو کالو زوړ د انسان د ژوند نښې او آثار ترلاسه شوي دي.
خو د دې سیمې تاریخ ډېر زوړ دی. د سنگو کې نه شروع شي سنگو غار نه، او سنگو غار 6000 کاله زوړو داغې کې 6000 کالو نه تر 2000 کالو بیسی پورې خلق اوسېدلی. اول هغه دغه ځنګلي خلق وو، هغې به سیدونه راغونډول ښکار به یې کو، خپله کېتي باړي نه کوله. بیا چې اخري 10000 کاله د عیسی علیه السلام نه مخکې، لکه اوس نه 2000 کاله مخکې، نو بیا هغې کېتي باړي چې کله شروع شوه په دغه زمانه کې بیا په دې علاقه کې زمونږ باجوړ کې او ممندو کې همداسې غارونه ډېر ملاویږي او سمونږ خدایان هم کړي دي.
ډاکټر احسان علي زیاتوي چې د غار د دور نه وروسته د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان وادي ګومل کې بیا دوی ته د هغه وخت آثار ترلاسه شوي دي چرته چې انسان په خپل لاس جوړ شوي کورونو کې اوسېدلې دي او د یو منصوبې د لاندې کلي او ښارونه آباد کړي او د یو ټولګي یا ټولنې دننه یې ژوند تیر کړی و. د ده په وینا په دغه سیمه کې د جنوبي ایشیا ړومبې جوړ ښار آثار هم ملو شوي دي.
دینه پس چې کوم دویم دغه راځي، نو هغه چې کله ړومبي ځل خلکو خپل کورونه جوړ کړي، نو هغه خو د ټولو نه ړومبې دغه چې آبادۍ چې دی هغه په مهرګڑھ کې په بلوچستان کې، خو موږ سره په ګومل ویلي کې، موږ سره په جنډي بابر کې ډېر اسمل خان کې دغه ځینو کې د نن نه 3000 کالو مخکې آثار ملاویږي. او هغه ځینه والا بیا په دغه کې په ډېر اسمل خان کې بیا بل یو خار د رحمان ډیم چې هغه کې د سوتیشیا ړومبې خار چې کوم پلان خار او چار دیواری ته دغه هغه ځینې شو 3400 بی سی کې، او هغه د 3400 بی سی نواله تر 1820 پورو.
ڈاکٹر احسان علی وای چې د عیسی علیہ السلام د پیدا وخت نه تقریبا 1300 کال نه تر 600 کال قبل مسیح پورې په دې سیمه کې آریا قام اوسېدلو چې د هغوی د وخت آثار په موجوده خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان کې ملو شوی دی، او بیا د هغې وروستو د ګندهارا دور او تعذیب شروع کیږي.
هغې نه پس د علاقه کې آریانز راغلي. آریانز په دې علاقه کې قبرونه دي، په دیر، سوات، باجوړ، چترال کې تر دغه پورې، افغانستان، نورستان علاقه کې، او بیا تر ټیکسلا پورې. نو د هغې 1820 نه والا تر 1600 پورې او په دې ټوله سیمه کې د دې چې کوم دی نه مقبرې ملاویږي، پای کې د هغې اوزار او د کور سامان ملاویږي. بیا هغې نه پس په ګندارا باندې په ګندارا شروع شو، دا 1400 کاله ګندارا باد وه.
د تاریخ کتابونه وایي چې ګندهارا تهذیب د ټکسلانا تر بامیان پورې 1400 کاله دور یادیږي، چې لومړنی مرکز یې پشکلوتی یا موجوده چارسده وه، او بیا وروستو پیښور او هند سوابه صدر مقام وګرځول شو. هم په دغه دور کې د اشوک او بیا وروستو د کنک شاه بادشاه په وختو کې په دې سیمه کې د بود مت نظریه، تهذیب او تعلیمات عام شو. د ګندارا تهذیب او دور په حقله د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر، څېړنکار او کوال پروفیسر فدا الله سهرائی وای چې د بود مت درې واړه فرقو منون کې په ګندارا کې موجود وو، او هم د دې ځای د مهایانا بود مذهب ټول نړۍ ته خور شوی دی.
دا خو ګندارا خو د دې وادي پېښور نوم و کنه، زوړ نوم و. نو چونکې دا بود مذهب دغه مرکز شو، نو د دې وجه نه بودیس سیویلایزیشن آف ګندارا مونږ ووایو. دا تاسو به اریان شئ چې بود مذهب څومره مهایانا بود مذهب د دې فرقه دا فرقه دلته ډیولپ شو. نو د دې فرقې پیروکار چې کوم دي، نو دنیا کې دې چې کوم دي، نو د دې فرقې پیروکار دي، د دې مهایانا بود مذهب.
موجوده خیبر پښتونخوا کې د ګندارا تهذیب آثار او ځایونه په پېښور، چارسده، هوند، تهبه، شهبازګړی، جمالګړی او سوات کې ملاویږي. پروفیسر فدا الله سهرائی چې د تهبه کندرات باندې کتاب هم لیکلی دی، وایي چې تهبه د خپل وخت د تعلیم او هنر لوی مرکز او چرته چې بدلرې لری نه خلک د بود مذهب تعلیمات ترلاسه کولو سره سره د هغه وخت فنی او دنیاوی زده کړې هم کولې.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخکې عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد، خو دا کنټینیوسلی آباد آخری وخت پورې. نو دې کې بلا دغه راغلی جی، تبدیلی راغلی جی ټایم سره. نو سایټ دومره امپارټنټ دی چې هغې ویشي یاره دا جولیا، هغې وی چې جولیا ټیکسلا کې چې کوم دی، نو دا یونیورسٹی وا جولیا نه تقبای شل یو پشل دومره لوی دی.
دا تاریخ پانو کې چې کله مونږ د موجوده خیبر پښتونخوا مقام ګورو، نو د یونان د سکندر اعظم وخت هم پکې ښکاری. څوک چې د باجوړ او ممند په لاره د سیمې ته راغلی و، او دغه وخت ته د تاریخ استادان د انډو ګریک دور وایي، او بیا د هغې وروستو د سکیتین او پارتین دور و. ډاکټر احسان د دغه دورونو په هکله وایي،
په دغه دوران کې بیا یونانیان هم راغلل. 327 بی سی کې سکندر اعظم راغی، او هغه په دې ممندو په علاقه راغلی او په سوات او دیر باجوړ باندې په 400 یو برانچ راغلی. مردان نه تیر شو، بیا خان باندې تیر شو، ټیکسلا او بیا جیلم پورې، دغه په علاقې پورې لاړ. هغې نه پس د هغې 200 نور بادشاهان تیر شو چې هغې ته انډو ګریکس وي. په دې علاقه باندې هغې حکومتونه کړي 200 بادشاهانو دا عیسی علیه السلام نه مخکې. او بیا په هغې پسې سیتینز او پارتینز راغلل چې هغه د سنټرل ایشیا نه راغلي په سیل کرو، هغې 200 کاله حکومت کړو.
پروفیسر فدا الله سهرائی په خپل کتاب دی بود دا سٹوری ان پشاور میوزیم کې وایي چې انډو گریک یا هندی یونانیانو په گندارا او د کابل په واده باندې تقریبا 200 کاله بادشاهی کړی وه، او د هغه وخت سکې او نور آثار هم ملو شوي دي. پروفیسر سهرائی زیاتوي چې 15 صدی کې د ایپتلایټس یا وایټ هونډز په دې سیمه حمله ور شو، او چونکې دغه کام د بود مذهب مخالف او نو دوی د دغه مذهب ټول د عبادت او زده کړې ځایونو ته لوی نقصان رسولی وو.
بیا چې کوم دی 15 صدی کې هن سنسکرت کې مونږ وته هنا وایو، نو دا سینټرل ایشیا دا باربریک قوم و. نو یو ګروپ چې کوم لاړ هغه یورپ ته لاړ، هغه ظالم رومن امپایر وخوځو. بل ګروپ چې کوم دی دلته راغی، نو دلته هغوی تباهي وکړله. دا 15 صدی کې چې دا دوی تباهي وکړله، او الته چې سد بود مذهب دغه زاینه د دا تباہ برباد کړ.
د عبدالولی خان په هنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علی د دغه دور په حق لوای چې د تورامانه په مشرۍ کې دغه کام د منځنۍ ایشیا نه راغلی و چې ګندارا وطن کې لوی تباہی او بربادی کړې و.
دغه نه پس چې 1500 کاله 300 کاله کوشانیان حکومت و یا ساسانیان د ایران نه رالل او بیا په 5th century کې بیا یو بل قوم راغی سنټرل ایشیا نه ابتلایس د وایټ هونس نو هغه بودست نو راغی د بودیزم مندرونه ټول روان کړ کوترا کړ اورې وته واچو پاغي کې مشهور سړی تورمانه چې خلک وته توربان دی وی دا هغه خلک چې هغه دلته ډیره تباہی راوسته وه او سب کور موږ توربان دی په نوم هغه پیجنو راغی سکه موږ ته ملاوی دي دا هغه کیپیټل بیا هند دغه وخت هند کیپیټل شو ثوابه کی
د وایټ هونز نه پس په گندهارا یا موجوده خیبر پختونخوا کې د هندو شاهی دور او بیا رستو ترک دور او د مسلمانانو دور پیلېږي. د دې په حق لا پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
نو بیا 15 صدای نه پس چې کوم د بیا هندو مذهب دلته راغی چې هندو مذهب بیا دلته راغی نو آباد مونږه د ته هندو شاهی وایو نو دا د هندو شاهی دارالخلافه چې کوم نو هند وا نو الفا بیا محمود غزنوی د لشکاس ورکو او اسلام دلتا او دلا سا خور شو یہ 11th century.
دا چې د دغه وختونو او تهذیبونو د موجوده خیبر پښتونخوا په خلکو او کلتور باندې اثر پاتې شوی دی کنه د دې په ځواب کې پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
مهات مابود چې کوم طریقې باندې صادر دغه کوي ازمون مشران اوس ماغه کنیش کوشان بادشاه چې کوم د کومه خلکا چې مونږ وته مونږ یوسف زی د پرزړ والا وته خلکا آغا خلکا چې کوم دی اوسم هغه اچي بل چکم دے سپلائی د بہت معبود هغه سپلائی چکم دے پیزوانی اوسم ثوابی وال چکم دے هغه سپلائی اوسم استعمال ہے.
دا خیبر پختونخوا په پیښور مردان سواد ډیر اسماعیل خان او چارسده کې د دغه تیر وختونو آثار اوس هم د کندراتو غارونو او کودایانو په شکل کې شته او د دغه وخت بوتان او نخې نخانې ځایي میوزیم کې پراته دي. خو په صوبه کې د امنیت د خراب وضع په بنیاد د بارني هیوادونو سیلانیان او د لرغوني آثارو مینوال دې لیدو دپاره نشي راتلی. دا چې د خیبر پختونخوا د لرغوني آثارو محکمه د دې د تحفظ پرمختیا او نړۍ ته د خودلو د پاره اقدامات کوي په جواب کې د دغه محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي
اولریډی موږ یو پروجیکټ شروع کړی چې موږ پورا خیبر پختونخوا کې زموږ 13 میوزیمز دي عجائب گر دي مختلف پر ډیسټریکټس کې هغه ډاکومنټیشن په سافټ فارم کې او په هارد فارم کې کوو او دین علاوه موږ یو ویډیو ډاکومنټری په خیبر پختونخوا کې هغه باندې کار شروع دی چې خیبر پختونخوا کې څونه میجر آرکیولوژیکل سایټس دي او میوزیمز دي هغه یو ویډیو ډاکومنټری جوړ شي او هغه پروموشن پرپز دي په لوکل او نیشنل لیول باندې مختلف 5 languages کې بغایي په جاپانیز کورین انګلیش اردو اور پښتو.
ډاکټر عبدالصمد زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د لرغونی آثارو ځایونو او ودانو ته تحفظ ورکولو لپاره ډیر ضرب د دوی محکمه د صوبایي اسمبلی نه یو قانون منځوروي د کوم رستو دغه تاریخي ځایونو او ودانو ته نقصان ورکونکو ته به سزا ورکول شي.
او دین علاوه موږ قانون سازی کوو په آرکیولوژي انټیکویټي ایکټ کې اونوې 2014 موږ یو ایکټ راولو چې هغه کې ډېر زیات پاکستان کې به فرسٹ ایور انټیکویټیز ایکټ چې هغه بدوره کمپریهنسیو کې کمپلیټ یو ډیټیل د لا مطابق څوک آرکیولوژیکل سایټ ډیمیج کوي خرابوي هغه ته سزاګانې چې کوم دي هغه پکې مخصوص دي خاصه سزاوانې.
په خیبر پښتونخوا کې د تخبه کندرات د پیښور ګورګټلی او بالاحصار سواد کې بودکده او د بود مذهب د عبادت ځایونه او سټوپی او نور ډیر آثار او ځایونه د دغه تیر وختونو او تهذیبونو موږ ته تصویر وړاندې کوي چې راتلونکي د تاریخ پاڼه پروګرام کې به په بحث کوو. دغه شان د دیر چترال او کوهستان کې د بیلابیلو تهذیبونو او وختونو په هکله به هم معلومات ترکوو. اوریدونکو په نننۍ پروګرام کې مو د خیبر پښتونخوا تاریخ او دلته د تیر وختونو او قانونو د تهذیبونو په هکله معلومات درکړل. راتلونکي اونۍ کې به د پښتونخوا د یو بل تاریخي ښار زی یا ودانې په هکله معلومات درکوو. خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.
خپل یار ما ملان جان پک خاموړ خیالی وزرم